په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعته خبرونه په خبري راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره په کابل کې ده. نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فرشته جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو، په مکرې د مهمو خبرونو جزئیات سرخطونو ته، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په کابل کې د افغانستان پاکستان د سولې عمل پر پلان خبري کوي. د لشکرګاه د مرکزی لیسې 250 زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي دي او د روسیې جمهور رئیس ترکیه ته روان دی. وست خبرون تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوعه د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې او دا خبري پیل سوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن جنجوعه به د جوړ شوي پلان پر جزئیاتو له افغان لوري سره بحثونه کوي. ټاکل سوي چې د اپریل په شپږمه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تروریزم پر ضد پر مبارزه او د افغانستان د سولې په څیر پر مهمو مسلو د خبرو لپاره کابل ته ولاړ. چارواکو نن ویلي چې د تهمینه جنجوعه نننی سفر کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره هم څه ارتباط لري کنه. د هلمند روغتیا ریاست وایي د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسموم شو زده کوونکو او ښوونکو شمیر 250 ته رسیدلی دی. هغوی په لشکرګاه کې بست روغتون ته لیږدول سوي دي. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د لسو کسانو حالت نازک دی.
موږ کوم اراض ولایم چې ګورو په دوی کې د تسمم اراض ولایم دي، شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شید خلولو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع د کوم معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دی.
د هلمند د امنیت امیر ویلي چې د پیښو په اړه څېړنې کوي. په افغانستان کې ملکی وګړو ته د مسؤلیت او عدالت غوښتنې ډله وایي د مارچ په میاشت کې لږ تر لږه 121 ملکي افغانان وژل سوي دي. د دې ډلې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړ شمیر له امله مارچ د روان 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د هغوی په وینا د مارچ په میاشت کې لږ تر لږه 322 تنه افغانان زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړي چې ډېر ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او زخمیان سوي دي، خو وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د کندوز په دشتې ارچي ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په شمال کې د شلمې فرقې ویاند غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان هوایي ځواکونو نن غرمه د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه په دشتې ارچي کې بمبارد کړی دی. په بمباری کې لږ تر لږه 10 تنه زخمیان شوي دي. د غلام حضرت کریمی په وینا وسلوالو طالبانو په دشتې ارچي کې غونډه کړې وه او د تخریبي حملو لپاره یې پلانونه جوړول، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه ته په دوه ورځني سفر روانېږي. پوتین سبا د روسیې او ترکیې د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. کرملین نن وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي همکاریو او په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې د ګډو ستراتیژیکو پروژو پر عمل کولو به خبري وشي. د کرملین په وینا دواړه مشران به رسمن د ترکیې د اټومي انرژي لومړی سټیشن اکویو پرانیزي. د روسیې د اټومي انرژي دولتي تاسیساتو روزاتوم په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د اټومي انرژي د تولید د دغه مرکز په جوړولو پیل وکړ چې څلور برخې لري او تقریبا 40 میلیارد ډالر ورباندې پانګونه شوې ده. د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نشوتو له امله نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي او ډېرې سیمې تړلې دي. په دې ځای کې پرون په نشوتو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شو. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې مظاهرې د هندي پولیسو له لورې پرون د تروریزم د تازه عملیاتو پر ضد پیل شوي دي. بلتون غوښتونکو نن هم د اعتراضي مظاهرو پلان درلود. په سیمه کې نن دوکانونه او ښوونځي بندې. د بلتون غوښتونکو مشرانو نن په سرینګر کې د بندیزونو ژغ کړی دی او ویلی دی چې د پرونیو وژنو په ضد د اعتراض څرګندولو لپاره باید دوکانونه تړلي وي او خلک کارونو ته ولاړ نه سي. او زرګونه روسانو مسکو ته نږدې لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د کثافاتو لپاره ځانګړې سوي یوه سیمه چې د هغوی په وینا مضر او زهرجن ګازونه ورڅخه خپریږي بنده کړي. هغوی همداراز د سیمې د والي اندری ووربویوف د برطرفۍ غوښتنه کوله. اعتراض کوونکي پرون د ولوکو لامسک ښار په مرکز کې راغون شوی وو او ناری وهلی چې د کثافاتو ځای دی بند شي. د مارچ په میاشت کې زیات شمېر ماشومان په دغه ښار کې چې لږ تر لږه شل زره اوسیدونکي لري د زړبدۍ او ګنګسیت له امله په روغتون کې بستر شول. په ښار کې خلکو پرون د خپلو ماشومانو لپاره د روغتیا غوښتنه کوله. په دغه ښارګوټي کې د زیاتو کوچنیانو د ناروغ کېدو یو عمده دلیل په سیمه کې د کثافاتو له انبارونو خپرېدونکي مضر ګازونه بلل شوي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. ازادي راډیو ټکی کام دا مهم خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. اورې چې افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره نن کابل ته رسیدلې.
په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هغه باندې کار کېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان سند باندې
په هلمند کې د لسګونو نجونو د مسمومیدو علت لا هم نه دی معلوم.
شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې تر اوسه پورې دا موضوع د کومه معلومه نه ده.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روان میلادي کال کې مارچ میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. اروپایي ټولنه وایي موجوده فساد په افغانستان کې د پراختیايي پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی.
فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیايي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې د ځان بسیاینې په لور لاړ شي هغه تر پوښتنې لاندې راولي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا جګړو زور اخیستی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کابل ته رسیدلې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل پر پروګرام خبري وکړي. دا د اصل کې د چې په پام کې د څو ورځو وروسته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع څارلې نور جزئیات توراندی کبی.
د افغانستان د کورنۍ د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل په پروګرام د نورو خبرو اترو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا د پوزي او ملکی پلاوی په مشرۍ کابل ته را رسیدلې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې کس هم د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل دا پلاوی به د دواړو هیوادونو د سولې د عمل د پلان په دریمه ناسته کې په سولې او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه خبری اتری وکي.
تحمینه جنجوا کابل ته راځي او په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی وو په هغه باندې کار کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په سند باندې
نوموړی وایي چې دغه ناسته لا هم پای ته نه ده رسیدلې او د پای ته رسیدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل د پلان دوه اړخیزو ناستو لړۍ د فبروري په 11مه پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغانستان د پلاوی له سفر وروسته به نتیجې پای ته ورسېدله. افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې ترهګر دی وځپی او روزنځیونه دي لمانځي او سید تمویل لارې دی پریبندی کړي او دا کارونه د محلویش په اساس په عملی ډول اتر سره کړي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د غناستو لړۍ ورسره لاغه پیل شو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې د خونړۍ بریدون ورسره د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنۍ چارو وزیر د دغه بریدون په اړه پاکستانی چارواکو سره د معلوماتو د شریکولو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. دغه دوړو افغان چارواکو وویل چې په دې سفر کې په کابل کې د ورسره حمله په اړه سند او د خپل مشخص غوښتنو لیست اسلام آباد ته وړاندې کړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه نیټه کابل ته راشي. افغان چارواکو هیله مندي خو دلته چې دا ځل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر نتایج ته پته مدي. راپورونه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ به د ترهګرۍ په لمنځوړلو د دواړو لورو ترمنځ د باور پر پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحث وشي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه ډول سفرونه چې په تیر کې هم ترسره شوي کومه مثبته نتیجه ورکولی شي کنه؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی ځوابوي.
سره د دې چې ډېر لوړ پوړي چارواکي د پاکستان څو څو وارې افغانستان ته راغلي او د افغانستان ډېر لوړ پوړي چارواکي څو څو وارې پاکستان ته سفرونه درلوده، خو په دې څو کلونو کې موږ کومه لاسته راوړنه نه لرو. اوس هم که چیرې دوی خپل په پالیسۍ کې تغییر راوستي نو موږ به لږ امیدواره شو، او که چیرې بیا هم هماغه دوه مخیه سیاست یې لکه په پخوا په تیر، زه فکر کوم چې بیا به هم دغسې ملاقاتونه او دغسې تګ راتګ به بیا هم کومه نتیجه لاسته را نه وړي او تر تیر په تیر به دغسې بې نتیجې پای ته ورسیږي.
میرمن یون وایي که پاکستان هغه ژمنې چې افغانستان ته سپاري عملي نه کړي او خپل دوه مخي سیاست ته ادامه ورکړي نو نور به د مخنیوي د منځوي کېدو پر خوا ولاړ شي. هغه یون وړاندیز کوي چې پاکستان باید دې ته زمينه برابر نه کړي چې نړیواله ټولنه یې نوم د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې ولیکي او له دې هیواد سره هر ډول اړیکې قطع کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې پر پلان د خبرو لپاره په کابل کې ده. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د پاکستان له مقاماتو سره دا ډول بحثونه ګټور نه تمامیږي. د نړیوالو اړیکو د مسایلو تحلیلګر داوود مایار په دې باور دی چې پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله مجبوره سوی له افغان لوري سره د خبرو میز ته کښېني. اکرام الله اکرام، د مرکې په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیاله د سفر پر ګټورتیا د هغه نظر غوښتی.
په دې ورځو کې د پاکستان چارواکي افغانستان موضوع کې د صلح برنامه مخته وړي چې دا مختلف دلایل لري چې دغه یو عمده دلیل دغه په آخر کې چې کوم روابط د امریکا سره خراب شول او امریکا په دې باندې فشار واچو دا کېدای شي د پاکستان خارجي سیاست چې ده د افغانستان خلاف روانو او دوی د تروریزم د جګړې په بهانه په حقیقت کې د افغانستان د ملت حکومت سره جګړه پیل کړې وه. که تاسو متوجه یاستئ کوم عملیات دوی په سرحدونو کې کوي، عملیات د تروریزم او تروریستان په ضد نه وو. اکثر په دې کې یا به زموږ تاسو اردو ته زیان رسېدو یا به زموږ تاسو خلکو ته. د افغانستان د کوم قدرت چې ده په منطقه کې دا دوی ته اوس محسوس ده او دوی راځي صلح برنامه مخته وړي. زما په نظر پاکستان به هیڅکله د خپل اصلي اهدافو څخه
په پداسې حال کې چې تاسو وایي چې د پاکستان د پلاو دغه سفرونو ته هیلمندي موجوده ده، له بل خوانه پاکستان لا هم د کونړ په یو شمیر سیمو باندې همدار د افغانستان په یو شمیر نورو سرحدي ولایتونو باندې مخبلو راکټي حملو ته دوام ورکي او راکټونه راوړي دی خواته. فکر نه کوي چې پاکستان یو ډول لوبه پیل کړی ده، دوه مخه لوبه پیل کړی ده، لوی خو د دوی د پلاو راتګ او بل خو د افغانستان په خاور باندې د راکټي حمله سره پیغام ورکول شي؟
صلح د پاره د مذاکرات او اصلي شرط او د نه شرط آتش بس دی. خو پاکستان په خپل مکارانه سیاست باندې دا بهانه کوي چې ګویا مونږه د تروریزم خلاف د مبارزه کوو، او ما مخکې ویل چې دوی مبارزه اصلي مبارزه د افغانستان ملت او د افغانستان د حکومت په ضد ده. په دې کې شک نشته چې دا دوګانه او دو مخي سیاست د دی غوي. کچېره دی خپل د ادارت یا د صلح ته باورمندي، اول باید د مذاکرات لپاره هغه اول شرط تدقیق کړي چې هغه آتش بس.
په دې حالت کې ساسې په نظر باندې افغان حکومت باید څه وکړي چې تر څو اړیکې د بهبود پر خوا باندې ولاړ شي او پاکستان بالاخره مجبور شي چې د راکټي حملې باندې کې او بالاخره وسلوال طالبان هم سولې ته آمده کړي؟
پاکستان خود خپل شوم اهداف څخه هغوی نه تیریږي. دا به یعنې د یو ډېر غټ تصور د افغانستان حکومت لپاره اوس افغانستان دا جایګاه یا دا مقام ترلاسه کړی ده چې د پاکستان چارواکي په رهبری دې ته مجبوریږي چې هغوی راځي افغانستان ته د سولې پیشنهاد کوي. خو په دې کې شک نشته چې دا یو مکارانه سیاست ده او دا د افغانستان په د حکومت او مدیریت پورې رابطه لري تر څو د لازم لارو څخه دا موضوع مدیریت کړي او خپله نفع وکړي.
د نړیوالو اړیکو د مسایلو تحلیلګر داوود مایار و.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لشکرګاه د نجونو لیسې په لسګونو زده کوونکي مسمومي سی وی دي. وروستي راپورونه وایي چې د دغو نجونو شمیر تر 500 اوښتی دی. که څه هم د مسمومولو د مسموم سو نجونو شمیر په لومړی کې کم و، خو وروسته دغه شمیر زیات شوی. امنیتي مسؤولانو ویلي دي چې په دې اړه دوی خپل تحقیقات پیل کړي دي. الیاس دایي راپور لري.
د کورنیو ګڼ شمېر کسانې راټول سوي دي چې په هغه لیستونو کې د خپل کور د نجونو نومونه پیدا کړي چې د لشکرګاه د بست روغتون د عاجل وارډ ډاکټرانې پر تخته د ځوړند کولو په حال کې دي. د پیښو په لومړي سر کې یوازې د لسم ټولګي نجونې مسمومې سوي وي او شمېر یوولس تنه وو. دوی د بست دولتي روغتون عاجلې څانګې ته رانقل شوي وو.
ډېرې خطرناکه نه دي وایي.
ورسته په څه بوکې شمیر لوړ سو او د نور ټولګیز د کوم کوم چې بس مو مسیوي بس روختون ته رانه کل سوی. ویل کیږي غنجونی چې د شوندې تر رخصت وروسته روختون ته په مسموم حالت کې راوړل سوی دي. کورونو ته تللی وي او هلته د روغتیاي حالت د خرابېدو له امله روختون ته د درمرین لپاره رانه کل کړی دي. د بس روختون مسولینو اوسنۍ شمیر دروست لويش اتنه شو دلې دي. که څوم د پیښې اصلي لامل چې د کومو موادو څخه په استفاده رامنځته سوی دی د کیک نه دی، خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد رسنیو ته وویل د دوی لومړني معلومات ښیي چې د نجونو مسمومیت د ګازي موادو په واسطه سوی دی.
شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع د کیک معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دی، او خو موږ وروسته به انشاءالله تاسو وښیو چې د تایکاتو چې دا تسموم د چش په ذریعه.
شاید دغه جون شمیر چې مسمومي سوي دي نور هم ډیر سخو. دغه معلومات له مخې چې د شونځي د شجنه شونکو لخوا د رسنیو په واک ورکول سوي دي، یو شمیر کچوړي شوتل سوي دي چې د شونځي د ماحول او چاپیریال په شمول جنو ټولګي ته هم نقل سوي دي. د هلمند پهونی رئیس داود شاه سفاری د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې رسنیو ته وویل لومړی پایلې شي چې دا کار د خوراکي موادو پرته د نور موادو په واسطه تر سره شوی دی.
دا معلومه کړه چې دا هوا د تاثیر لامل څخه دی. بل ناروغي ده ټیم مهلته لرل شوی دی. بل څه ټیم هم ده امنیت هم د تروریزم د جنایي هغه بل څه وو چې کله چې دا معلومه شوه چې شامل دی په سره شریکت دی.
دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د یو شونځي نجونې مسموم کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د پولیسو په روزنیز مرکز کې یو شمیر پولیس مسموم سوی ول چې د مسؤلینو په خبره تر وخت تیر مشروباتونه استفاده کړی و. د هلمند د امنیت امیر سمنوال ګلی خان وایي د دوی څېړنې روانې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول تر اوسه په دې پیښه کې د چا لاس لرل نه تایید او نه هم ردولای شي.
په دې خپل باندې وو د ټیم حالت دی ټیم خپل بر شي کوي د شپخانه ته هم وظیفه ورکړي د شاته هم خپل ټیم د تفکر واچي د ګورو چې اخر نتیجه به څه شي.
که هم د پولیسو او ملي امنیت تحقیقات لنه دی بشپړ شوی، خو ویل کیږي د شونځي د لابراتوار د موادو په شمول امکان لري د یو شمیر سپریګان نه چې د مسموم کولو خاصیت لري استفاده شوی وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم حمید مومند د کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن ډېره د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان پاړه او په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د بلې نړیوالې غونډې د جوړېدو پاړه بیلابیلې لیکنې خپرې کړې دي. مسیر روزپانه لیکلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پخوا په سر ویلی دی چې په اعلان شوی نیټې انتخاباتو ته ژمن دی، خو د پخوا په سر د دې ژمنې د ماتېدلو امکان هم موجود دی. روزپانه لیکلی دی که انتخابات د تلې په 28مه وشي او کله څو میاشتې ځنډ وروسته، خو خبره دا ده چې د انتخاباتو په تړاو پراخې اندېښنې لا هم په خپل ځای پرتې دي. ملي ارمان روزپانه لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی او لیکلی دی چې رانه او د ټولو په ګډون جوړېدونکو انتخابات هغه څه دي چې په افغانستان کې د سیاسي واک د لیږد د دیموکرات بهیر څرګندوی کوي. هیواد دولت روزپانه به د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې د ځینو غړو او رئیس د انتقادونو راغستې دي چې ګواکې د انتخاباتو کمیسیون د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو نیت نه لري. روزپانه لیکي چې د ولسي جرګې رئیس پر ولسمشر او اجرایي رئیس چې دده په وینا په انتخاباتو باور لري غږ وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون نه خو د انتخاباتو د ترسره کولو اراده لري او نه هم ظرفیت لري. د افغان سولې په تړاو په سعودي عربستان کې راتلونکې میاشت جوړېدونکې غونډه هم د ورځپاڼو په سرلیکونو کې ځای کړې شوې ده. ویسا ورځپاڼې د سولې د عالي شورا په حواله لیکلې ده چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د نړیواله غونډه تر راتلونکې یوې میاشتې پورې جوړېږي. ورځپاڼې وړاندې د دې شورا د مرستیالې حبیبه سرابي او یوې بلې استازې اصیله وردک خبرې هم راغستې دي چې ویلې دي دوی د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه دواړو میرمنو په هلمند کې د افغان میرمنو لخوا له پیل شوې پرلت څخه هم ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغانانو د سولې غږ ته دې مثبت ځواب ووایي. دنیا ورځپاڼې لیکلی ده چې په سعودي عربستان کې جوړېدونکې غونډه د دینی عالمانو نړیواله غونډه ده چې پکې د افغانستان سربیره د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. ورځپاڼه د سولې د عالي شورا د ځینو چارواکو په حواله لیکي چې د دینی عالمانو دې غونډې ته تیاری روانې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په هلمند کې د پرلت د ګډونوالو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلی دي تر هغو چې طالبان د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی ده چې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځې د سولې له دې کاروان سره یو ځای شوي دي.
په هندي کشمیر کې تشدد بیا زیات شوی. په تازه نښتو کې هم هندي پوځیانو او هم افراطي وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د هندي کشمیر سیمه ایز چارواکي وایي له افراطي وسلوالو سره د سرینګر په جنوب کې څو درنې نښتې کړي چې په نتیجه کې درې هندي سرتیری او 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په همدې سیمه کې درې ملکی وګړي پر اعتراض کوونکو د پولیسو په ډزو هم وژل شوي دي. اعتراض کوونکي چې شمیر یې زرګونه کسانو ته رسېده د ښار واټونو ته راوتلي وو، پر پولیسو یې د کانو ګزارونه کول او د هند د واکمنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د سرینګر په مرکزي سیمه کچدوره کې هم نن مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د هغو پوځي عملیاتو د مخنیوي هڅه کوله چې د هند پوځ د مشکوکو افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پلان کړی دي. چارواکي وایي اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو او په داسې حال کې چې پوځ د وسلوالو تروریستانو پر ضد عملیات کول دوی مخې ته ودرېدل. د راپورونو له مخې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لومړی له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او وروسته یې ډزې وکړې. وروسته له دې چې افراطي اسلام پالو ډلو د اعتراضونو لپاره غږ وکړ، چارواکو ټول ښوونځي بند کړل. د کشمیر د پولیسو یو مشر ویلی دی چې د هند پوځ د یکشنبې ورځې په ماښام داسې معلومات ترلاسه کړل چې وسلوال د سرینګر د جنوب په 50 کیلومترۍ کې په یو کلی کې ځای پر ځای شوي دي. سرینګر د هندي کشمیر پلازمینه بلل کیږي. کشمیر په 1948 کال کې د هند له ټوټې کېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي سیالان دي ویشل شوی دی او دواړه پر دې ټوله سیمه د مالکیت دعوه لري. خو په دې منځ کې یو شمیر افراطي اسلام پالو ډلو هم له اتیایمې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې د هند حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. د هند حکومت وایي چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. په دې سیمه کې تر ټولو لویه ډله حزب المجاهدین ده چې د هند د پوځ په نننیو عملیاتو کې په 14 وژل شویو کسانو کې 8 تنه د همدې ډلې غړي وو او چارواکو ویلي دي چې د هغو د مړو له معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې دا کسان د حزب المجاهدین غړي وو.
د سولې د نوبل جایزې تر ټولو ځوانې ګټونکې ملالی یوسفزی پاکستان ته خپل سفر پای ته ورسوه او د لندن پر لوري روانه شوه. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
د انجونو د زده کړې دغه ځوانه فعاله او کورنۍ د ورځې په سر کې د سختو امنیتي تدابیرو سره په اسلام آباد کې له هوټل څخه ووتل او د بینظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر څخه د لندن پر لور روانه سوه. ملالی یوسفزی د پاکستان له چارواکو مننه وکړه چې د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې هغه په یو پوځي هلیکوپټر کې د سوات تر درې بدرګه کړه. دا په شمال لویدیځ کې خپل اصلي ټاټوبي منګوري ته ولاړه چیرې چې په 2012 کال کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا وشتل شوی و. شل کلنه ملاله د شنبې پر ورځ دغه ښارګوټي ته په سفر کې خپل کور ته ولاړه او په همدې ځای کې له خپلو دوستانو او د سیمې د مشرانو سره ولیدل. ملالې چې د انجونو د تعلیم د هڅو په لړ کې د طالبانو هدف وګرځېده، یو ځل بیا د منګوري اوسیدونکو او مشرانو ته د تعلیم پر شیګنو خبرې وکړې.
زه د سوال پوره خلکو ته دایم چې تاسو ډېر بهادر خلک یې، تاسو ډېر د سختې نتیجې شوي یو موږ په کار چې موږ دا زه د تړې شي ټیچران دي، استادان دي، پرنسپلان دي چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او د پیغام چې دا ورسی او چې سوال چې دنه دای داسې علاقه شي په پاکستان کې چې کوم ځکه هر یو علاقه او هر یو جنې چې هغه اعلی تعلیم چې حاصل
ملالی په دې سفر کې ویلي چې په پام کې لري په بریتانیا کې د خپل سبق تر بشپړېدو وروسته د تل لپاره بیرته پاکستان ته ولاړ شي. د یوسف زیتره محمود حسن د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي چې ملاله له پاکستان څخه د شو او نه هیریدونکو یادونو سره ولاړه، خو وایي د دې لپاره بیرته بریتانیا ته ستنه شوه چې لا یې هلته زده کړې پای ته نه دي رسیدلې. ملاله یوسف زی د دې سفر پر مهال د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د هغه په دفتر کې ولیدل او ویل چې پاکستان ته بیرته تګ د ژوند یو تر ټولو ښه ورځ وه. ډیری پاکستانیانو د هغې تود هرکلی وکړ، خو ځینو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د ملالې پر ضد کمپاین پیل کړ. نوموړي په دې اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې نه پوهېږي ولې د باتعلیمه خلکو لخوا له دې ډول انتقاد سره مخ شوې ده. د ملالې یوسفزۍ اصلي ټاټوبۍ مینګوره د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله له کلي څخه ډېر لیرې نه دی. ملا فضل الله په 2008 کال کې دغه سیمه ونیوله او په 2012 کال کې برید کوونکي وګمارل چې د زده کړې دغه ځوانه فعاله په نښه کړي. ملاله تر ټپی کې د وروسته بریتانیا ته یوړل سو او تر درملنې وروسته هلته له خپل کورنۍ سره اوسی.
یو فلسطینی ځوان چې درې ورځې مخکې د غزې په تړنګ کې د اسرایلي پوځونو په ډزو ټپي شوی و نن ساور کړه. اسرایل وایي چې د غزې د پراخو اعتراضونو پر مهال د حماس ډلې د پوځي څنګ غړي په نښه کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
نه ویشت کلن فارس الرګب د جمعې په ورځ د غزې په تړنګه کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د اسرایلي پوځیانو په ډزو زخمی شوی و. هغه چې په خېټه کې په مرمۍ لګېدلی و نن په روغتون کې سا ورکړه او له دې سره د وژل شویو فلسطیني اعتراض کوونکو شمیر 1300 ته ورسید. اسرایل وایي ډزې پر هغو کسانو کړي دي چې اعتراضونه یې پارول، خو د اسرایلي پوځیانو لخوا د ځواک کارولو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې اندېښمن کړي دي او دوی د دې وژنو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي په وژل شویو کسانو کې لاس د حماس ډلې د پوځي څانګې چې لویدیز هیوادونه یې تروریستان بولي او د نورو وسلوالو ډلو فعال غړي وو. حماس تایید کړی چې د دې ډلې د پوځي څانګې 15 تنه فعالان وژل شوي دي. د اسرائیلو د عامه امنیت وزیر ګلاد اردن نن وویل چې هیواد یې د پوځ د اقداماتو په اړه د ملګرو ملتونو له تحقیقاتو سره د همکارۍ لپاره هیڅ دلیل نه لري. اردن وویل ملګرو ملتونو له ځانه د حماس د تروریستي ډلې د بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی. په ګڼ شمیر ویډیوګانو کې چې اسرائیل د حماس لخوا د اسرائیلو پر ضد خپره شوي تبلیغاتي تصاویر بولي، فلسطینیان ښودل کیږي چې ظاهرا چا ته سمدستي خطر نه پیښوي خو په مرمیو لګیږي.
په یوه جالبه څیړنه کې ویل شوي چې د هوا په تودېدو کې موبایل ټلیفونونه هم رول لري. اسمت سروان نور معلومات ترکوي.
یوه تازه څیړنه ښیي چې موبایلونه د مځکې په تودولو کې رول لري. د دې څیړنې پر اساس چې په جورنال آف کلینر پروډکشن کې خپره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 40% ګلتونی یا موزر ګازونه خپرول، خو تر 2020 پورې به په 10% زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی ګازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلي انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی ګازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال آف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او دغه راز مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی ګازونه به چې اوس په کال کې 10 تنه دي، 125 تنو ته زیات شي.
تاسو لا پیغامونو
تو خان کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کوچان له سختي وشکالي سره مخامخ دي، له سخت مشکلات سره ایوانان دي، له سخت څنګهټوب سره مخامخ دي. بل دا خبره ده چې دا د کندهار چې دي د مالونه د لشکرګاو د ریګو د لمن دا ټول مالونه پرې وزابل تر روان دي او دغه د مازدا او علا شدیده مازدا ولا سخت ډیره کې رجن غواړي. هر څه چې دی وایي دی مجبور دي هغه ور کوي. نو دا هله لرو چې دا ترانسپورت لار کومه سلین چې باید شي خپل ټاکلې کړو ته وټاکې دي په خپل سر څار څو جن واخت لاغه مجبور دي. هر څو ور کوي سخت درنه کړه د دوغونه درنه کړه ما په دا ډیر وخت نه پیدا دي چې دې جن اخر نو دا موږ هله کوو چې ولسمشر کام ورته وکړي چې دا ستی لا ترانسپورټ ورته اسانه کړي، لا یې پیسې کړې موټران ورته ونیسېږي. دوی د وچې مجبوري ته یو بل ځای ته په موټرو کښې ځغلی وي، هلته چې شیوه کښې هغه بیا مال نه وي پر موږ ټولې لا پر جوړو ځینې ولاړې. نو موږ دا هله او ارزو لرو چې دوی ته پاملرنه وکوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ډېر زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د برې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د محلي پولیسو په معاش کې کوم لوړوالی راغلی باید چې په دې باندې اعلان وکړي چې څومره لوړوالی کښې راغلی دی. دغه دوو میاشتو معاش چې موږ پاتې ده مخکې یو معاش راغلی و، هغه خو جګ نه و، هېڅ لوړوالی نه و کښې راغلی. خو اوس چې کوم جګوالی راغلی، څوک وایي 300 دي، څوک وایي 1500 دي. خدای دې وکړي په دې دقیق اعلان وکړي چې څو روپۍ معاش جګ شوی.
له دې سره 4:30 شوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی تهمینه جنجواو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې پیل کړې. د هلمند روغتیا ریاست وایي د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسمومو شوو زده کوونکو او ښوونکو شمیر 250 ته رسېدلی دی. د پېښې علت لا نه دی څرګند سوی، خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې څېړنې پیل کړې دي. د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې نن 15 وسلوال طالبان په بمبار کې وژل سوي دي. د افغانستان په شمال کې د شلمې فرقې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو نن په دشت ارچي کې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیې ته روان دی. پوتین به سبا له ترکیې سره د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، او ټاکل سوې ده چې د چهارشنبې په ورځ پوتین او اردوغان دواړه د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره پر نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو د خبرو لپاره کتنه ولري. او د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو له امله نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي او ډېرې سیمې تړلې دي. په سیمه کې پرون په نښتو کې چې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ وسوې لږته لږه 40 تنه ووژل شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. اوس هم واصل وصال سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مرستیال لوبډل مشر وایي د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو کې به د افغان لوبډلې ګډون تاریخي وي. راشد خان په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله اوس مهال په هره برخه کې ښه لوبغاړي لري او کولی شي چې هره لوبډله له ماتې سره مخ کړي. د ده په خبره د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې سر له اوسه خپلې تیاری پیل کړي، څو نړیوال جام کې ښې لوبې ترسره کړي. د کرکټ د نړۍ دغه نوموته ستوری وایي ستر ارمان یې دا ده چې هېواد ته نړیوال جام راوړي او له دې لارې ولس ته خوښۍ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د غوروي پړاو سیالیو په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتو وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې 13 میاشتې وخت پاتې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې له 5 هیوادونو مخکې شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټبال ملي لوبډلې د 168 امتیازونو په ترلاسه کولو سره وتوانېد چې له 153 مقام نه 148 مقام ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا په کچه بیا 9 مقام ترلاسه کړی دی. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1609 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، برازیل د 1309 امتیازونو سره دوهم، او پرتګال بیا د 1306 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په دریم ځای کې قرار لري. د ورزشي خبرونو پای.
تاسیزادی رادیو ته غوږ یاست. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکیانو لپاره مارچ میاشت تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر وایي چې په دې میاشت کې 121 ملکیان وژل سوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په یو تازه راپور کې چې یوازې د 13 مارچ میاشتې ارقام پکې اعلان شوی د ولسی وګړو د تلفاتو د ډیرېدو خبر ورکړی دی. د ډله وایي چې په دې میاشت کې 121 ولسی وګړي وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې شپږ انتحاري حملې شوي چې 60 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د په وینا 15 نور ملکیان د افغان ځواکونو په هغو عملیاتونو کې وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد یې ترسره کړي دي. ښاغلی تسل د سړک غاړې ماینونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو بل عامل بولي. دوی په دې میاشت کې انتحاري حملې زیاتې شوې وې. دغه شان هدفي حملې او دولتي ځواکونه چې کوم عملیاتونه کوي هم د ملکی وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي چې لامل یې ولسی وګړي وژل کېږي. د ولسی وګړو مرګ ژوبله هر میاشت بیلابیل لاملونه لري. مثلا د فبروري په میاشت کې ډېرې دغه مرګ ژوبله د هوایي حملو او په جنوري میاشت کې د سړک غاړې ماینونو د چاودنې لامل و. دا په داسې حال کې دا چې د دې ډلې د راپور له مخې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې شمیره د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 96 تنه او په فبروري میاشت کې لدی هم 80 وه. په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله هغه څه دي چې هر کال د کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې د تاوتریخوالي له کبله 3438 کسان وژل شوي او 2015 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې په وژل شویو او ټپیانو کې له 2000 زیاتې میرمنې او ماشومان شامل دي چې دا په یاد برخه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې دا راپور چې ګوند افغان ځواکونه هم د ولسی وګړو د مرجوب لامل ګرځېدلې ردوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د وای د مارچ د میاشتې پاړه چې د ملکی وګړو د خوندیتوب کومو بنسټونو راپور خپور کړي چې ګوندې په دې میاشت کې افغان ځواکونو لخوا 15 ملکیان وژل شوي دا موږ ردوو. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د یادې ډلې لاس لرل رد کړل. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې ډېری ولسی وګړي د دولت د مخالفو وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. د خاغلی رحیمی په خبره افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ولسی وګړو ساتنه وکړي.
د کونړ د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه د زکه د دوی پر سیمو د توپونو ډزې کوي چې هلته د پوستو د جوړولو چاري پیل کړي دي. روحلا انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي و کال وشول چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي او اوسی هڅه پیل کړي چې د دغه ډزو په جریان کې د ډیورن په فرضي کرخه امنیتي پوستې جوړ کړي او اغزن تارونه وغځوي. د دانګام قومي مشر زرمامد وایي
ډېر زیات د واړه غوري کا صاحب مشتلې ده د سلو خو شاته وسم دوامدار لګيږي یا لس منټه مخ یا شل منټه یا کورونو کې لګي دي. پاکستان په وزرا خطلې ده د یو څو باندې سوي دي خلکو کورونه مشتلې دي د جماعتونو مشتلې دي.
هغه وایي ولستل لخپل خاوري او خلکو دفاع کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ډیورن په فرضي کرخه آبادی جوړ کړي او یا هم اغزن تارونه وغځوي. د کونړ ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د توپچی بریدونو ترڅنګ پاکستانی ځواکونه د ډیورن په فرضي کرخه د آبادو جوړولو او کونډه تارونو غځولو ته دوام ورکړی دی.
ډیر وخت نه دا د کونړ ولایت په سرحداتو باندې دغه ډزم شروع دي. سیمه خاردار تار غځيږي اوس په ځینې ساحو کې دلته مخته آبادین شروع کړي دي چې پاکستان حکومت غواړي چې دلته خپله آبادی وکړي. نو زموږ د خپل حکومت نه غوښتنه دغه ده چې دغه مسلې ته پام وکړي او ولسته قناعت بخشه جواب ورکړي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم هم وایي چې د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونه دوام لري او هغوی چې پوستو جوړولو چارې پیل کړي وي هغه اوس د ولس په مرسته بندي شوي.
په شکل باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې مرمۍ راټول کیږي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 155 پورې مرمۍ په دنګام او شلتلو ولسوالۍ باندې راټول شوي دي. ځاني تلفات نه لري خو خلکو ته په دغه کې مالي زیانونه اوښتي دي.
د کونړ اوسیدونکو ویل 2010 کال څخه د پاکستان پوز د دوی پر خاوره د توپونو ډزې کوي خو تر اوسه افغان حکومت ورته کوم متقابل جواب نه دی ورکړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
روختیا وزارت وی د کابل د اندرا ګاندی روختون په یو برخه کې د بیات مرستندوی بنسټ لخوا د نسایي او ولادي نوی روختون په جوړېدو سره به د مور او ماشوم خوندیتوب یقیني سي. تفصیل د ناجی صفې راپور کې.
د کابل د اندرا ګاندی روختون په یو برخه کې د یو نوی روختون د بنسټ ډبره داسې مهال ایښودل کېږي چې لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو مړینه د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو سلو زرو امیدوارو میندو له ډلې 670 میندې د زیږون پر مهال مري چې په وینا یې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه په ورځ د یاد روغتون د بنسټ ډبرې د خودلو په مراسمو کې ویل
ان شفاخانه ان شاء الله به یک مرکز تحقیق
دغه روغتون به د سیړنې او پداس یو مرکز بدل شي چې د مور او ماشوم ډېرې ستونزې به هواري کړي او هغه ناروغي چې په افغانستان کې د درملنې وړ نه وي لدی وروسته به بهر ته د ماشومانو د لیګلو اړتیا نه وي او دغه تلبې درملنه وشي.
دغه روغتون به د اتصال ویخت خونو په درلودل سره په سلور پورنو کې جوړ شي. په دغه مراسمو کې د بیات مرستندوی بنسټ رئیس انجینر احسان الله بیات ژمنه وکړه چې د روغتون د جوړولو تر څنګ به د تجهیزاتو په برابرولو کې هم پوره مرسته وکړي.
بعد از اکمال و تجهیز به نمایندگی از مردم افغانستان
ل تجهیز وروسته به دغه روغتون عامه روغتیا وزارت ته ډالۍ شي. دغه روغتون د تشخیصا رادیوګرافي مغلق ولادتونه جراحي د مور او ماشوم د سرطان درملنې سترګو اندوسکوپي او د وینې بانک برخه ولري.
بیات مرستندوی بنسټ له 2018 میلادي کال راهیسې 14 نور روغتونونه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی، خو په وینا یې هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې هم د میندو او ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمتونه برابر کړي او په دې توګه په دغه شمېر کې لا کموالی راشي.
ډاکټر خان محمد عرفان د لشکرګاه له هغو ځوانانو څخه و چې د طالبانو لخوا د دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې تر مایوسه کوونکي بیانې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ. هغه د دیني عالمانو په منځګړیتوب وروسته له 43 ساعتونو غذایي اعتصاب مات کړ، خو کله چې کور ته ځي دوه نیم کلن زوی صبر کړی وي. الیاس دایی ته یې کیسه داسې وکړه.
ته دولت جواب راکوي چې زموږ په هر معنا باندې سره همکاري هم کوو، تاسو طالبانو سره خپل خبره وکړئ. طالبان ته چې مو خلک واسطه دوی راته منفي جواب راکوي، یعنې دا داسې ول چې تاسو ولاړ شئ د کندهار اډې ته ورسئ، د کندهار میدان ته ورسئ، کوم بیس ته ورسئ، شوراو ته ورسئ. نو موږ ورته ویل چې موږ تاسو سره وړنه یو، موږ تاسو پر راس جوړه سره وکړو، کافر ته په دواړو ودرېږو چې ورور زموږ وطن نور جوړ دی، نور مشکلات وطن کې مه جوړوه. خو دا پر سر بیره زموږ خبره طالبانو ونه منله. موږ په اتصاب باندې لاس پورې کړي چې دوه ورځ څلور ساعته د فارمر اتصاب وکړي. تقریبا لس دولس کسان د کومارات ته ورسېدل چې په دې کې زه خپل شامل وم. نو وروسته علیمان وجبان راغلي وو چې دا خلک چې اتصاب یې کړی دا باید نور اتصاب ونه کړي، دا په اسلام کې ناروا دی. بیا موږ دوی ته احترام وکړي، دوی راغله ماښام منځ ټیم و چې زموږ اتصاب مات کړي. بیا پس لاړو کورو ته.
کله چې کور ته ولاړې
بلې
اغه داستان د چی سره مخ سی الته څه پرسی و
کور چې لاړم مټر می و درو گیټه هرنګ یو زما یو کښنه قصوی دی نه نه راوته هرنګ ورته د رترانه غي مخته نو خو کور ته گیټ په خلاص سو د بنر مټر چیر وته د ما مټر ته فور ته کر سره تخته نو و د کلر ما یې سونه جاله کول نسته. کور چې لاړم روډي مخړل روډي وخت نو وخت چې مو مقصد چا وخت نو د جمعه څخه ورسته کور ته خپل کښنه مشمان ته وایم دا لک چیر دی اشمت الله چیر دی مطلب ویل نسته اشمت الله بده دی نه ستته به په خبره پاته سارت سار شو تزما دې وکړو همیشه د نزد پر دره وشول ما حبيب ملي سره وي بدر غژو کښول ما او یبه داس مين سره کول خو زوی دې ته خپل ملي زوی سره کوم اته به خدمت مرګ وځل خو درکسته نور کار خلاص سمړ سو مره د شش زو بغیر کښنیان خو کند کو کو راځي ور چې بغیر سره وي وش دا کار ساده مشکل ورته پیښ سوي نو پس لغه د دې په تشويش کې ور ما زوی په دغه پرسه نو بیا زلا چولې وو زمي را چولې وو او د درې ور بلس عملی پر رالي بر اخر ول سا ور کړم نو ته په خانه ونه رسو دي راته ویل نه بوله یا کاز بیا ورسته راغلی وو چې د شبخانه انتقال کې باندې چوړې وو کاري سایبر کړې وو نو زه ردی وطن د فاره په سر په مال په قرباني باندې حاضر یم نور دغه الات زغمول وړ نه دی
لومړی زیو ده او تخپل وایز ناصر بن کول ټوکی کولې څه هلی دی وی څه امید دی زکه ته د وطن د نور ماشومان او د ژوند د غرول د پر خیمه تر غلې وې حساب وکړو
زما لپاره ایو ډیر درنه ورځ و ده دې ولس لپاره مې د خپل کور او زړه ټوټه قرباني سول. پوهیږم چې اولاد ډیر خوږ وي. زما زوی زما راتلونکی و. ما ورته ډېرې هیلې درلودې. ما غوښتل چې زوی مې لوی سي او د دې هیواد لپاره د خدمت څښتن سي، خو هیلې مې اوبو یوړې. ناز مې خوار سو، راتلونکی مې یو خیال پاتې سو. زوی مې ځکه له دې نړۍ لارې چې زه د دې ویده ولس په راویښولو بوخت وم. یا الله ته ما ته او بیا ټول خلکو ته هره ورځ د قرباني کیږو صبر او حوصله راکړي.
ستا غوښتنه څه ده؟ د جنګ د طرفینو نه هغه څوک چې چاودنې کوي یا چاته چې تاسو د سولې ځولۍ غوړولې ده.
هره ورځ ناخوالو څخه نور پتنګ رالو. دا قرباني موږ هېڅ قرباني نه بولو. د دې څخه خپل سر په قرباني هم ولاړ یم، په سر او مال باندې، تر څو چې زموږ دغه غوښتنه طالب ورور ونه مني. موږ تر زغملو وړ نه ده. موږ نکشې نو که کال تیر شي، که پنځه کاله که لس کال تیر شي، همدغه نور مبارزه به دوام کوي.
په هلمند کې د سولې د پرلط یو برخوال ډاکټر خان محمد عرفان و چې وایي دوه نیم کلن زوی یې د زړه د ستونزې له کبله سا ورکړې ده. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د پراختیایي پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څیړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان ثبات او پراختیا ګواښلی شي.
اروپایي ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي چې فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې. د افغانستان هغه توانایي چې د
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څیړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سږنی کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په څلورو فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغیز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د دې سره سره به ځینې نور کارونه، لکه چې د فساد باندې مبارزې یو برخه د افشاګرۍ برخه ولا شي. دغه نړیوالې ټولنې که د یو شکل ته کمپین شروع کړي چې دوی هغه مافیایي چې په افغانستان کې دي، په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې، د دغه د افشاګرۍ لپاره کار وکړي. ځکه اکثره وخت خو افغانان په داخل هیواد کې ویریږي او نشي کولی.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی امرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کیدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیواله ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي.
یو کلی زر غاگونه.
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د نوي کال د پیل په ورځو کې ښوونکي عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله: الله تعالی دې دا نوی 1499 هجری شمسی کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي. خوږو اوریدونکو، تاسې هم امین ووایئ. اوس به واورو چې د کلي ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي.
سیدا په ځوانانو غږ وکړه، شور دې نه کوي چې په خبره سره پوه شو.
جمیل خوای والکانو، تاسو غلي شئ چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږیږو.
کور مو ودان چې شور مو غلی کړو. ښه خبره دا ده چې د نوي کال په ورځ ځوانانو د نیالګیو د کینولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټه او ښه یې ځانونه ستړي کړل.
او جمیله هغه کار خو وسو نوې کار یاد کا چې اوس به څه کوو
ګل ماما دا ته خو مې تر داده پورې پرېږده په نوې کارونو هم خبرې کوو
دا دوه مستانه بیا څنګه په اتڼو ګډاره روان دي
الکه موسا ګل او خدای داد ګله دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه په اتڼ او ګډا سر یې
خدای داد ګلیا دا ځوانان داسې ښه په زور او زیر پوهېږي که ته وایې ښه چې داسې ښه یې په خبره سرونه خلاص شي
موسا ګله ساده ګله ته مې مسکونډه پویوم مې جمیله دا څه ده چې ما موسا ګل زکه د خوشاله نه لاسونه او پخې غورځول چې زړه دې بدمشه دوه خبرو ته ډیر خوشاله و
کوم دوه خبرو ته
ګل محمد خانه یو خبره خدا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ
یار خدا ده ګل یې هغه بل خبره بده اول ورته کړې و ته وای ښه د موسا ګل غوندې هوښیار نه
خدای دادا موسا ګل کومه خبره یادوي اوس هغه بله خبره هم وکړه
صحیح ده هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی زړه دې بدمشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي
دا کوم ځوان دی موږ ته د خپل فکر ووایي چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو
جمیله دا ځوان درخیم زړه دې بدمشه دا خړکی ځوان خو وینې ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم زړه دې بدمشه دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي وایه موسا ګله بلای مه تر منځ کوه
ځوانانو خبره دا ده ته وایې ښه دا ستاسو موسا ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یوه کار ته ډېر ضرورېږي ته وایې ښه
کوم کار ته موسا ګله
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه ځي ته وایې ښه له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې شي دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي ته وایې ښه که څنګه خدای دادا
نه نه ولې به کنه یې مهیلې خو دا خبره دې څنګه وکړه
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده هاتې ټولې نجونې ووتلې راځه چې تفریح وکړو
هیلې ته لږه کښېنه د یو کتاب خبره درسره شریکوم ما لوستی ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی
وای ښه ته ووایه چې زما دې ورته تلوسه کړه
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه
خو زه دې راته ووایه چې ته یې لیکلی وو
لیکلی وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي چې زه به د کال تر اخره دا کارونه کوم
هو رښتیا هم که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسیږي
هیلو زما د زړه خبره دې وکړه په دې کتاب کې مې همدا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي
فردانې که رښتیا یې درته ووایم موږ او تاسو تنبلي کوو که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو د دنیا له خلکو کم نه یو
آفرین بیا دې هم ګل خبره وکړه خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه دا اوسنۍ فرزانه نه وم یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي
ګوره نوې فرزانې بخیلي به نه کوې هیلۍ نه به هم نوې هیلۍ جوړوې
هیلۍ دې هم ښه کوشش وکړي وایم داسې هیلۍ به شي چې بڼي کې به یې د موسا ګل ته اوس نه ښکلې وي
ته ټوکې مه کوه خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم
همداسې به کوو هیلو انشاءالله زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم بل به کمپیوټر هم ښه یادوم او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکم او رښتیا یوه بله ضروري خبره
بله کومه خبره
د صنف ټولو جنکو ته به ووایو چې یاره یوه دې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي انشاءالله چې کامیابې به شي
تا
ترور بیبی نن خو ډیره خوشاله ښکارې
مادم د معاونۍ صاحبې نه پیسې په رښتیا د تعلیم والای و زه نن ډیره خوشحاله یم چې معلمه صاحبه عادله هم د ښځو د شورا دفتر ته راغلې ده
کور دې ودان ترور بیبي الا دې په ایمان خوشحاله که
امین له دې خوږې دعا دې جار سم له ټولو مسلمانانو سره
ترور بیبي معلمه عادله ته خو زه هم خوشحاله یم زمون خو معلمه ده ډېر څه مترې زده کړي دي خو وی نه ویل چې ډېره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده
ختیجې یو عرض مې راوړی ما ویل چې ترور بیبي به لږ مرسته راسره وکړي
وایم په غبرګو لېږو مرسته به ولې نه کوو خو ته مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو
ترور بیبي د سوا زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبی هم مکتب لوستی او هم دینی سبقونه
زینب خود چا خبره د ټولو نجونو او ښځو د پیکې ګل ده ډېره پوه او خیاره ده
همداسې ده زما شاګردانو ماته وویل چې که زینب د ښځو د سوا زده کړې په کورس کې د دینی علومو معلمه شي ښځې او نجونې به ډېر څه ترې زده کړي
وایم د زینبې لپاره خو به مونږ ټول خپل وس کوو معلم صاحب عدلی ته بې غمه اوسه دا خبره مې ټینګه په زړه پورې وتړله وپوهېدې
ښه ده شې ترورې بې تا دې نه شو
یاره معلم صاحبې عدلې د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي که هلته ونه شوه زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحبې نفیسې ډیوه چې هر ځای لګېدلې وي رڼا خوروي
تا زینبه ماته ډېره بختوره ښکاري نه مو خدای دې وي د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کېږي
خدیجې ته ښه وایې ښځینه دیني ښوونکې به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر
یاره شفیقی نام خدای دوی سکل خو فصلونه ډېر ښکلي دي
د اسلام پلاره خدای دې له بدو سترګو وساتي د سړي د زړه پکې خوشحاله شي
زه خو وایم کورې ودان موساګل هم سږکال د دې قنانو سره ډېره خواري کوله خدای شته ښه زه راتیت خونه پیدا کړي وو
اوهو موساګل دې یاد که هغه دی بارې په شا دی او لاسونه یې په دعا نیولي دي
ته صبر چې غږ پرې وکړمه
موساګله او موساګله
خان صاحب
دې خو راشه چې په کار مې دې خو راشه
وایم د سترګو په رب کې به درسم ته وایه
ورور راځه چې بار دې په شا دی ونه غورځېږي ورور راځه
خان صاحب دا دې در ورسېدم
موساګله ستړی مې شي
ته صبر چې دا دې نیالګوی بار کېدم بیا به ځواب درکړم جنتی سي ده اسلام مورې خدای دې د ښکلو لمسی او څښتنه کته وایه که
امین موساګله ستړی هم وې خو لاسونه دې په دعا نیولي وو څه دې ویل
که دا سوال رانه خان صاحب کړی و ته وایه که بیا به مې ځواب ورکړی و له تا شرمېږم
یاره موساګله ښځه ماته یې ووایه د څه شي دعا دې کوله
خان صاحب له مولوی صاحب مې اورېدلي چې د نیالګیو کرل صدقه ده سبا یا بل سبا د کلي ځوانان اشر کوي د کلي کوڅې پاکوي ته وایه ما دا نیالګي واخیستل ما وې نوی کال دی دا به م په ځینو ځایونو کې کېنو
د نیالګیو صدقه دې قبوله شه خو د دعا خبره دې ونه کړه چې د څه لپاره دې کوله
خان صاحب اصلا د مور نه شرمېږم ته وایه که
موساګله مه شرمېږه زه خو دې د مور په ځای یم
و هغسې خو ته مې د سنمګله دې په ځای یې ته وایه که داسې ده چې مور مې په زرپوري مرکه راته کړې
ته څه وایې ولکه
هو خو خان صاحب اصله خبره دا ده چې هغوی ډېر ولور غواړي ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا د نیالګیو صدقه مې قبوله کړي ته وایه که او زر پری می په نصیب سی.
امین امین خدای دې وکي.
خیر وسه خان صاحب، اې د اسلام مورې تم دواره تا وک کنه تا واخه کدوا د خدای قبول کړه، یو خاسته شال و درته واخلم.
یار موسی ګل
گرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغغونه په ډراما کې فرزانه خپل ټولګیواله هیلۍ ته د یو کتاب خبره داسې کوله. کامیاب خلک د هر نوی کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره نوی پلان جوړوي. خو ګرانو اوریدونکو، که تاسو د هر نوی کال په پیل کې د ټول کال لپاره ځینې مهم هدفونه وټاکئ او د ترسره کولو لپاره یې منظمې هلې ځلې وکړئ، په ژوند کې به مو کوم مثبت بدلون راشي. دا هم وایي چې د یو کلی زرغغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی.